سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه لازادۍ رادیو ناوړي اوس د ازادۍ رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. دا سار لښپګو د مخام تشپګو په لاندو څپونو نه یو شو 25 مترو او د مخام لښپګو د سار تشپګو په منځني څپه دولس شپګ نه. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو یا پاکستانی چارواکو نن جمعه ویل چې د افغانستان پولیسا په څو بریدونو کې لږ تر لږه پاکستانی سرتیری او سختریزي وسله وال وژل شوې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د سفارت او سرچینو دی اژانس ته ویلي دي چې تیر شپه د پاکستانی طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبال و په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیری وژل شول او لس نور ټپیان شول. د دغه سرچینو په خبره پر پوځي پوستې له برید وروسته نخود څو ساعته دوام وکړ. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې ووژل شول. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یوې اووه کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستان سرتیرو په ډزو ووژل چې د افغانستان له خاورې پر پوله د اوښتو هڅه کوله. دې ته ورته اداوی له دې مخکې پاکستاني چارواکو په کراچو کړي دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه تل رد کړي ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ونه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. دا ناتو مومی منشی ینس سټلټنبرګ چې د کار مودې پای ته رسیدل ویل چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف او د افغان حکومت سمدستي سقوط دا خوده چې له هغه هیواد څخه د ناتو د ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دې لپاره د خدای پیمانې په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شو او له شل کال جګړې وروسته هم دوی دا جګړه ونه ګټله. داسې متحد افغان چارواکي نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته مسؤلیت ومني. ین سټلټنبرګ په تیرو لسو کلونو کې د ناټو سرمنشي و او اوس چې د کار موده یې په ختمېدو ده ټاکل شوې ده چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالنډ پخوانی صدراعظم مارک روتا د هغه په ځای د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پاوس اړ شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړې کړي. ولادیمیر زلنسکي پرون پنجشنبې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړونده وضعیت په اړه زده نقیص څرګندونې وکړې. د روسیې پوس پرون د ورځې په پیل کې ادا کړې وه چې له سیمې د اوکراین ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوس ویل چې د روسیې یرغلي سبریدې په شاته مولې. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د سیمې پر یوې پوسی پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویل چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري، خو هغه کولی شي چې د سولې په احتمالي خبرو کې د اوکراین له برلاسیتوب سره مرسته وکړي. د اوکراین د اروپای کمیسون مشره اورزلا فوندرلون نن جمعه ویل چې د اوکراین په پلازمېن کیف ته رسیدلې او د دې هیواد له چارواکو سره به د اروپای ټولنې د ملاتړ د ژمي لپاره د تیاریو دفاعي چارو اوکراین ته د وو پرمختللو ساتي هیوادونو یا جیو ډلې له خوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. هغې پر خپل اکسپانیا افغاني ټویټر لیکلي دي چې دای هم چدای کیف ته تم سفر دی او هغه مهال د ترسره کوي چې سخت فصل نږدې دی چې پیل شي او روسیې هم د اوکراین د انرژي تاساتو بریدونو ته دوام ورکړي. د اروپای کمیسیون مشري هم درنګه ویل چې د روسیې د کنګل شو شتمنۍ و یو سلو اتاویا میلیون ډالر به په اوکراین کې د ژمنۍ وړتیا او د پرکولو لپاره ځانګړي شي. او د ملګرو ملتونو یوې لوړ پوړي مشورتي ډلې پرون پنجشنبې ویل اړتیا ده چې د مصنوعي ذهانت یا اے آی لپاره یوه نړیواله اجرایوي اداره رامنځته شي، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د دې ټیکنالوژۍ لپاره چې ګړندۍ ودی په حال کې ده د تنظیم لپاره لومړی نړیوال بنسټ کیږدي. د ډلې ویل چې اے آی زموږ نړۍ بدلوي، د ساینس په نوو برخو کې د پام وړ ښه امکانات رامنځته کوي، د عامې روغتیا او کرنې د ښه کېدو لپاره اقتصاد ته وده ورکوي او هم د انرژۍ شبکې اصلاح کوي. خو د دوی په خبره که مصنوعي ذهانت تنظیم شي له ګټو به یوازې محدود هیوادونه، شرکتونه او افراد ګټه پورته کړي او آن پیاوړ سیستمونه به چې پر اوسنیو هغو به ډیر باندې وي کولای شي په نړۍ کې داسې کار کار داسې کچې ته لوړ کړي چې په نتیجه کې داسې وسلې رامنځته شي چې په خپل سره کار کوي او د نړۍ سولې او امنیت ته به له لوی خطر سره مخامخ کړي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالبه واوریدلای شئ. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند په ډیورن کرښې ته څیرمه تېر ماښام نښته شوې. له دې سربیره موږ په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت هم تم شو چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان ښځو ښک راپورته کېږي او ملاتړ کېږي. همدارنګه په دې اړه به هم درسره راپور ولرو چې متحده ایالتونو د سولې انسټیټیوټ غوښتنه کړې له نړیواله ټولنې چې د طالبانو سره د چلند لپاره دوی روښانه تګلاره نه لري. خو څنګه کېدلی شي چې دغه روښانه تګلاره رامنځته شي؟ وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. له دې سربیره ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د اوکراین او روسیې جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې یم. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرخې پوګدو کې د تیر مخام په شوی جګړې د ځای طالب چارواکو خبره درېدلې. خو کاروباریان وایي حالات نورمال لدی او د بیا جګړې امکان هم شته. د غلام خان بندر کمیسیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل شي جګړې د پنځمبې په مخام شپږنیمې بجې پایل او تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. خدای چې څومره کسانو ته پکې زیان رسیدلی دی او مرګ شو بلړولې ورزو تفصیل په دې راپور کې وره.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورن کرخې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادی رادیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نو موړه ادا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دي. بلال وردک د نخت د لامل پاړه څنګه وایي؟ خو وایي وس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال پغدي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، توپ مرمۍ باندې چې عملي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نخته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نخته کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوري ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي بریټ کړای دی. یو شمیر ځایي خبري اعلان له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي چې د ډیورن کرخې په اوګدو کې د روسي نخټو لامل غني کورنۍ اړې شوی چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د روسي نخټو پاړه څنګه دی ویلي؟ ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري لکه څنګه مو چې مخکې په راپور کې واورېدل، تیر ماښام د خوست په غلام خان بندر کې ډیورن کرخې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او همدارنګه طالبانو ترمنځ وسوال طالبان ترمنځ نه خطر رامنځته شوی و. د همدې موضوع په تړاو باندې زموږ د مشال راډیو ایډیټر داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. له دوی په واورو چې خټک صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی، تاسو کرته وایس په دې اړه په پاکستاني رسنیو کې روسي جزئیات څه دي؟ دوی دغه پیښه څنګه انعکاس کړی ده؟
ډیره مننه. دوه پیښې شوې دي په اصل کې. یو خو نن، یعنی نن ورځ چې د شلم د سپتمبر ده او دا سحر وختي په یو بجه باندې شوې ده، دا په جنوبي وزیرستان کې شوې ده. او دویمه پیښه بیګا، یعنی پرون مسخوتن شوې ده، هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. او دا د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې دا د افغان پولی د غاړي کسانو په پاکستانی پوسټ باندې حمله کړې ده او په غي کې د پاکستانی پوز یو حوالدار چې دی هغه پکې وژل شوی دی. دا دویمه پیښه چې تاسو ته کومه ماوي دا نن شوې ده، یعنی یو بجه سحر وختي، او په دې کې دا په جنوبی وزیرستان کې شوې ده او هلته د لدی تحصیل دی په جنوبی وزیرستان کې. هلته د پاکستانی پوسټ په یو چوکې باندې وسلوالو برید کړی دی او په دغه برید کې شپږ سرتیری وژل شوې دي او لس سرتیری چې دي د پاکستان د پوسټ دا پکې ژوبل شوې دي.
خټک صاحب، که په دې مرته وایي د زین راپورونو پر بنسټ باندې چې د افغانستان رسنۍ ورکړي دي، یو ډول کسان چې غوښتل پاکستان ته واوړي ویل کېږي چې د پاکستانی سرتیری خوا په دزو وشتل شوی دی. بیا طالبانو مخکې مې دا کړی و چې د دوی خاوره او د افغانستان خاوره په ټوله کې د دوی پر ضد باندې نه کارول کیږي. پاکستاني رسنۍ او دغه کسانو په اړه څه ویلي؟
بالکل، دا اوس هم دا اوس تاسو چې خبره کوي دا د پاکستان د فوز یو هغه دی یو خبر پانه راغلی دا او په دې کې ویلي دي چې دغه کسان چې دا په پوله باندې راوړي د افغانستان د پولې نه او دی په باندې ډزې کړې دي او دغه په نتیجه کې دغه کسان وشل دي.
په ټوله کې پاکستاني چارواکي د دغه روسي او نخته پاړه دا روسي نه خدل دی وړاندې نه شوی وی په سرحد کې په پولې کې څوای او په ټوله کې د دغه چارواکو نظر څه دی؟ اړیکې څومره د ترنګلي کولای شي؟
اړیکې خو کته سو وګورینو ډیره زیاتې خراب دي او د اغه وجه دا چې کته سو په ظاهر باندې وګورینو په دې تیر سو میاشتو کې نه خو د پاکستان لخوا سوکتلی دي کابل ته چلته طالبانو سره خبرې کړي او نه د کابل لخوا سو کرغلي دي اسلام آباد ته چې پاکستان سره خبرې وکړي. اسی خو دا دواړه گاونډي هیوادونه دي او یو بل سره ډیر لوی پوله لري، ډیر نږدې دي. خو دا نه تګ راتګ هم د دې خبرې اشاره کوي چې دا اړیکې چې دي دا ډېرې زیاتې خینې دي. دویمه خبردار چې پاکستان همیشه دا تور لګی چې په پاکستان کې چې وسلوال طالبان دي، یعنی تحریک طالبان پاکستان، د دغه غاړې چې کسمره حمله کیږي دا ټول په افغانستان کې دی پناه اخستی ده او د اغه غاړې ناراضي او پاکستان د نن حمله کوي. که تاسو وګورئ د نن تقریبا دوه هفته وړاندې په کورمکی چې اغه د خوست سره پورې لري د اغه غاړنه هم د دې غاړنه هم په دغه وجه باندې چې په پاکستانی فوج باندې مخکې یو حمله شي و دغه په نتیجه کې یو کس وژل شي او بیا د دواړو غاړو ترمنځ دزې شي، دغه په وزیرستان کې د دواړو غاړو ترمنځ دزې کیږي. اوس کته سو ګورې په پیښور کې د افغان کونسل چې کوم د طالبانو کونسل چې کوم اغه باندې د پاکستان ترانه ته د نو درې دو یو تور لګیو د اغه سره نورې د اړیکې په پاکستان خارجه دفتر ډیر سخت برګون او خود او تر اوسه پورې د اړیکې زیاته نه دی راغلی که سهم د طالبانو اغه کونسل چې دی اغه ځنی خلکو ته ویل دي چې کله چې د پاکستان ترانه شروع شونه ز په دی باندې نه پویدم چې دا سندره د وکړه ترانه د نه زکه نه درېدم خو اغه د یو کونسل د پاره دا خبره کول دا خوري راجب ښکاری غته څنګه پتن لګی چې دا د ملک ترانه ده نو په دی باندې اړې کې ډېر زیاتې خراب دي او د دې ترڅنګ د امنیت د وجنه هم اړې کې خراب دي بلکې تاسو ګوره نو لتیرو دریو هفتو د تورخم لاره چې دا اغه هم په د جمرود سره نږدې ځای خلکو په دی وجمانه تړلې ده چې دی د پاکستان د فوج نه خفه دي او د دې کورونه چې کمران شوی دی وایي چې دا دی جوړ کیندي د تورخم لاره تړلې ده او اغه لاره بیا بدل کړل شوې ده نو د اغه د وجنم د افغانستان نه چې کوم مالونه راځي د مثال په توګه لکه انګور د افغانستان نه په دې موسم کې راځي نو د انګور ژوند چې دی اغه خو 2-3-4-5 ورځې بیا خراب شي اغه مالونه هم خرابي ګلګیا دي په اغه باندې طالبان هم خفه دي د دې غړ نه پاکستان نه زیپاغي تجارتی اړیکې هم خراب دي امنیتی اړیکې هم خراب دي سیاسي هم خراب دي او ډیپلوماټیکی هم خراب دي
فخر دلته دولنې پښتني کوم تاسو ترانه یادونه وکړه موږ په ترانه ته مغه ملي سرود مو هدف دی خیا موږ ورته ملي سرود وایو دا ورېدونکو د لپاره د وځه
بالکل ملي سرود
او کډوالو باندې د دیغې څومره د لندو کې راټول
کډوالو پرون یو تازه بیان راغلی د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی امیر مقام دوی ویلي دي چې یو ځل بیا دا ویلي دي چې کوم چې نارجستر شوی افغان کډوال لیدا به مونږ وباسو خدا کله کله دا بیانونه هسه هم راځي یا څوک یو پښتنه وکینو دی هغه ظاهر ده هر څوک وایي چې وباسو خودي هس نیټه نه مقرر کړي مطلب دا چې نیټه نه مقرر شوی نو بیا تر اوسه پورې پکډوالو باندې کم داسي مشکل هغه نه درغله د پاکستان له خوا چې کنه تاسو به خامخ او ځي خدا ده چې پولیس خو وخت په وخت کډوال تنګي کله نه چې لکه کاغه په اسلام آباد په خبر کې خو بیا هم لکه حالت خي خو په لاهور کې مشکل وته جوړيږي پنجاب کې جوړيږي پسند کې وته بیا ډیر زیات مشکل دی اسلام آباد کې هم بلکې بعضی خلک خدام وایي چې دې سره کاغذونه وی او بیا هم پولیس تنګي په سین کې کنه نو هغه مشکل خوشته هغه لري
ډیر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک وو چې د غیر واستي نخته پاره سره جو سیات شریک کړل
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو چلیر وی ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم در چلرو خو تر غیب وړاندې ورشو یوې نړیواله موضوع ده د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فندرلون نن د اوکران په پلازمینه کیف کې ده نو موري به د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکرين سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار وکړي او همبل د هیواد سره د انرژي د تامین په برخه کې نوې ژمنې وکړي تفصیل نوریاس نوري نورو
د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فوندرلان بل اوکرين څخه د اروپای ټولنې د ملاتړ د دوام او د روان ژمي لپاره د تیاریو په ترڅ کې چې د هیواد انرژي ډیټا سات د روسیې په بریدو کې پنه شوې او ویجاړ شوې د اړتیا وړ انرژي د برابرولو په برخه کې نوې ژمنې وکړي مېرمن فوندرلان نن جمعه په خپل اکسپونه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې لکیف څخه دا اتمه کتنه داسې مهال تر سره کوي چې سخت فصل نږدې په پیلې دوه یو روسي هم د اوکرين د انرژي پر تاساتو بریدون ته دوام ورکړي تمه ده چې نو موږ به د اوکرين د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره په کتنه کې پر دې خبري وکړي چې اروپای ټولنه په څه ډول کولای شي له اوکرين سره د اړتیا وړ انرژي په تامین کې مرسته وکړي هغه هم دا رنګ زیاته کړی چې اروپای ټولنه به اوکرين ته په زړورو هڅو کې لاس ورکړي او دا دلته د همدې لپاره راغلی چې لکیف سره د دغه ملاتړ پر لارو چارو خبري وکړي هغه زیاته کړی چې له چارواکو سره به د ژمي لپاره په دفاعي تیاریو او اوکرين ته د اوو پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې لخوا په پور ورکولو کې د پرمختګ پر موضوعاتو خبري وکړي د اروپای کمیسیون مشر کیف تل سفر یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې اروپای ټولنه به اوکرين ته نور یو سلو اتاوی میلیون ډالر ورکړي چې پرې د انرژي ویجال تاسات ورغوي نوې کېدونکو انرژي ته پراختیا ورکړي او همې په مرسته سرپناوي ورغوي د روانې اونۍ په پیل کې پاریس میشت د انرژي نړیوالې ادارې IEA خبرداري ورکړ چې اوکرين به سګنې سخت ژمی په مخ کې ولري ځکه د هواد انرژي تاسات د روسي د بریدونو په نتیجه کې ډیر تر فشار لاندې دي روسي په دغو بریدونو کې د اوکرين د برېښنا د تولید د تودولو تاسات او د لیک دولو شبکې په نښه کړې دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وايي نړیواله ټولنه له هم له طالبانو سره د چلن لپاره روښانه تګلاره نه لري. یاد انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي سره د نړیواله ټولنه غواړي طالبان د دوی د کلونو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. د دې انسټیټیوټ شنونکو زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. تفصیل سنکا کرناورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ یا یو ایس آی پی ویلي نړیواله ټولنه له طالبانو سره د چلند لپاره د ویروخانه تګلارې په جوړولو کې لا تر اوسه پاتې راغلي. یا د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ په یو څیړنیز راپور کې ویلي سره له دې چې نړیواله ټولنه غواړي طالبان د هغوی د کړنو له امله محدود کړي، خو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. په دې راپور کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ شنونکو ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته افغانان له ګڼو د بشري حقونو، اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي چې په ځانګړې ډول ښځې او نجونې اغېزمنې کوي. یا د انسټیټیوټ ویلي چې طالبانو له بیا واکمنۍ دو راهیسې د زده کړو، کار، روغتیا پاملرنې او د ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ په برخه کې د نجونو او میرمنو د حقونو د محدودولو په موخه له سلو څخه ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر تازه قانون ته په اشاره سره ویل شوی دا د افغاني ټولنې له ټولو اړخونو څخه د ښځو د حذفولو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو هڅو یو نوی پړاو په نښه کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د طالبانو له قضایا سیستم څخه په نیوکه ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په سلګونو افغان نارینه او ښځې په عام محضر کې وهل شوي او یا تر دوو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر وړاندې یو ځانګړی دریز خپل کړي. د بشري حقونو فعالې قیاسایی ازادی رادیو ته وویل
مو از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد کشورهای
موکله نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو له سازمانونو او د نړۍ او سیمې له هیوادونو څخه غواړو چې د طالبانو پر وړاندې د بشري او د ښځو د حقونو د نقص کوونکو یوې ډلې په توګه یو ځانګړی دریز خپل کړي. موږ د دوی د مالی او سیاسي تحریم غوښتونکي یو چې د فشار د یوې وسیلې په توګه وکارول شي څو دوی بشري او د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
بشر حقوق سنن تر افغانستان
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ورته غوښتنه لري.
دا په رښتیا سره ډېر د اندېښنې وړ موضوع ده چې نړیواله ټولنه لا هم طالبان سره د تعامل لپاره واضع تګلاره نه لري او دا غفلت د بشري حقونو سرغړونې ته لانور هم لاره هواروي. نو په داسې حال کې نړیواله ټولنه باید عاجل اقدام وکړي. باید د طالبانو پر وړاندې اقتصادي بندیزونه ولګول شي او د بشري حقونو سرغړونو په اړه جدي څارنه وشي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو څخه ځبانې درې کاله تیری کی، خو لا تر اوسه نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او بشري حقونو ته درناوی او د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو لاسلی شرطونه څخه بلل کیږي. خو د طالبانو حکومت له بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لخوا د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر نقص تورن دی. د دوی د حکومت چارواکي بیا تل دا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغانانو ته د منلو نه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو یې مخکخه ګل ازادی رادیو ناوړی او ازادی رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوند نه 325 متر او د مخام لښبګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صپا ټول شپګ نوي هم درنګ تاسو کولای شئ چې د ازادی رادیو خبرونه د ازادی رادیو پر ویب پاڼه چې پته ازادی رادیو .com ده هلته ولولې هواوري لا دې سربیره پر فیسبوک، یوټیوب، ټلګرام، انسټاګرام، واتس اپ او ټویټر مو هم فالو کولای شئ. هلته زموږ مطالب در سره لستلای شئ. اوس هم د افغانستان جنوب کې اورزګان ته ورسو. د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د بیرغونې په برخه کې د کارونو غوښتونکي دي. د دغه ولایت کې په تیر جمهوریت کې ځینې پراختیا کارونه پیل شوي وو چې اوس یې اوسیدونکي غواړي دغه کارونه بشپړ او په بیلابیلو برخو کې دوی ته خدمات برابر شي. دوی په خبره چې دوی هیڅ ډول خدماتو ته لاسرسی نه لري. ورزو تفصیل سیمې په دې راپور کې اورو.
چنارتو ولسوالۍ د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. دغه ولسوالۍ د تیر دوه لسیزو پر مهال د درنو جګړو شاهد فاته سوي. اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژوند له لومړنیو خدماتو لږې ډلې تعلیمي او روغتیایي هغوی ته لاسرسی نه لري. د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي 35 کلن نظر محمد د ازادي راډیو سره خبرې کوي. د تعلیمي ستونزو په اړه وویل
توی په دا غدغه کې غړ سوی نو د سفنجرو سو په دا غدغه کې سو کښنیانو پر دا غ رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی بلاله کاوه هم ګرځو.
نبی الله د یادی ولسوالی یو بل وسیدون کې دی د بیا د روغتیاي خدماتو د ستونزو په اړه وایي
موږ د دې خصوص سره مخامخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یو ساعتلار موږ د شپږ ساعتلار موږ پر لارې باندې اوریج دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریج ډیر دي موږ مریض درځي نه رسیدل موږ شپخانه تر رسیدګي نه سو کولای بل ځای تر رسیدګي نه سو کول موږ ډیر سره مایوس یو موږ د دولت صدق غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
دې دغه شان په یو شمیر نورو برخو کې هم د نورستونځو یادونه کوي. د دغه ولایت دوه تن نور اوسیدونکو لالی او محمد الله وایي
شار تو ګور د خانو ته وګوره د دروازو ته وګوره یو شار تل در کندل د ولسوالی په نامه مند دغه ولسوالی په نامه مخ ساره کې په دې نامه شرمیر په دغه شار شرمیر په دغه کانو باندې شرمیر په دغه لارو شرمیر.
موږ د غواړو د اسلامي مرکز ټول مشرانو څخه غواړو چې زموږ ولسوالی ته ډیر پام لرنه وکړي. زموږ شار ته زموږ بازار ته دغه اوجمنه واده چې کوي دا عملی اوسی.
د اورزګان ځای طالب مسولین هم د خلکو ستونزې مني خو یې پلان لري چې په ولسوالۍ کې به په خپل هڅو او د نړیوالو موسسو په مرسته په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاری غاولی قریشی وایي چې اوس مهال د ګڼي پرمختیایي پروژې حالته فلي کړې دي.
د چنار ټول ولسوالۍ هم یو له غو ولسوالۍ څخه د چپدې برخې کې ډیره توجه ته سوې ده او لا هم به توجه ته کوو تر څو د نړیوالو موسساتو په همکاري باندې او یا هم د اسلامي مدرسې په خپلو بلجې څخه د تدبیرغونې په برخه کې کارونه وکړي او د دې پروژې په لیکي.
د یادونې وړ ده چې د چنار ټول ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت د گیزاب، خاص اورزګان او چرچنو ولسوالۍ اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او مخکې په وار وار له ازادي راډیو سره خپل شکایتونه شریک کړي وو.
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاس وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. د ویزا هم لري قانوني تللی دي. د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي. هر څه ټول تاریخ لیدي ویزا هم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیره کړی دي. زوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خستري وای خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مې دا چې قانوني کسان چې څوک ورته ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي نکړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه افغانان قانوني ورته دلته.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. وروره تخ مخک ما تای سر خبر کړی وس دغه د مو وس د یو خوره خواره در پدر سیمه د سیل تقریبا لو لسوالی جخه 50 کیلومتر لري زموږ په سیمه کې شبکام کار نه کوي. دا زه تای سر خبرې کوم د یو جای ل پی سی او سر د انټرنیټ ل پی سی او سر موبایل کنیکټ کوو نو د موږ سیمه ډیر مشکلات لري ورور تاسو د موږ غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارت تر مسلونه ورسوي سیمه موږ په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه موږ روغتیاي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدر یو خلک غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو ورور د موږ غاغ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی میته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما پروګرام لرو خو ترغیب